سلام او سهار مو په خیر. زه امید زهیر معلم د ازادي رادیو یو بلی او ساته پښتو خبرونه ته خراغلاست. خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کانی ویګ ناراجا د افغان خوځو د اړوندو پروژو په اړه د خبرو لپاره افغانستان ته رسیدلې ده. مېرمن ویګ ناراجا پاین حال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی د اسیا پاسیفیک د سیمه ییزې څانګې مشره هم ده. یو ان ډی پی پر خپل اکسپانډ لیکلي دي چې نوموړي به له اقتصادي پلوه د افغان خوځو پر ځان بسائنې په ټولنه کې د هغوی د ګډون چاپیریال او اساسي خدماتو پر اړوندو مسایلو په خبرو بحثونو کې برخه واخلي. بیان کې زیاته شوې د ملګرو ملتونو د جګپوړي چارواکي به د پراختیايي برخې له شریکانو او د خصوصي سکتور له استازو سره هم وګوري. د افغان جون او خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیال امین محمد سره کتلی او د افغان جون او خوځو د حقوقو د ملاتړ په اړه یې سره ګټور بحث کړي. اغل اميري پر خپل اکسپانډ لیکلي دوی دواړو موافقه کړې چې د افغان خوځو پر وړاندې سختري پالیسي په سیمه او بهر کې هم د خوځو حقوقو ته ګواخته. د لیدنا داسې مالکي چې تما درینا امیر د دوه په غونډه کې هم ګډون کړی چې ویل کیږي یو مهم بحث به د افغان جون او خوځو د حقوقو او د دوی د برخلیک څرنګوالی وي. ان واي په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیت لامل اندېښنه لري. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هندي ملي امنیت د صلاحکار مرسال وکرم مصری پرون جمعه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د ملي امنیت شورا د چارواکو او د ملي امنیت د صلاحکارانو په غونډه کې وویل نوی ډلې له افغانستان سره د تړلو مخدره موادو د لویو بسو د قاچاق او په دې هیواد کې د تروریستي ډلو د شتون لامل له نامنیو څخه اندېښنه لري. د ملي امنیت د چارواکو په دې سیمه ییز میکانیزم کې هند، ایران، روسیا، چین، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان او ترکمنستان غړي توپ لري. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ خغلی مصری په ناګړي ډول د لشکري طیبه او جیش محمد په څیر د تروریستي ډلو یادونه وکړه چې د دله قوله د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي. دا دوه سختري ځلې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد په وسلوالو فعالیتونو تورنې دي. د هوا پیژندنې ادارې لنن څخه د دوشنبه تر ورځې د افغانستان د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل اکسپانډ دا خبر ورکړی ویلي دي چې د دې اورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د وزارت زیاته کړې د هریرود، مرغاب، هلمند او کابل د سندیزو حوزو په اړوند سیمو کې د نسبتا درنو واورو او بارانونو امکان هم شته. طالب چارواکو له خلکو غوښتي چې د سیلابونو یا د اوبو د سطح د لوړېدو پر مهال د سندونو خواته لنګ دي کې دوه ډډه وکړي او همدار ازي د سیلابونو راوتو په صورت کې د پاسنۍ او سیمو خلک کوزانه یو ته خبر ورکړي. د طالبانو یو مخالف د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر ماښام د کابل خالد دهنباغ څلور لارې اړوند طالبانو پر پوسی جوړ کې بریټ کړی چې په پایله کې دوه طالبان وژل او درې نورې ټپیان کړي دي. د ازادۍ جبهه د دې بریټ په اړه ډېر ځات نه دی ورکړي خو ځات به په دې پوسټه کې میشتو طالبانو تیر دوه ورځې کې د کابل خالد دوی مناهي اړوند اوسیدونکو کورونا په ویلا بیلو پلمو پلټلی وو او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړیتوب په توری زورول او شکنجه کړي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ د دې بریټ په اړه خبرګون نه دی خوده. او د اسرائیل دفاع وزیر وايي د دې هواد پوز له هم د غزه په جنوبی خار رفه کې د پوزي عملیاتو پر پلان کار کوي. یو اف کلانت پرون یو خبری غونډه ته وویل د اسرائیل پوز د غزه په تلاګه کې د حماس ډلې پر ضد چې متحده ایالات او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د عملیاتو پر مهال د ډلې تدرانه تلفات اړولې دي. هغه زیاته کړه رفه د حماس ډلې د راټولېدو بل مرکز دی چې اسرائیل غواړي په نخایې کړي. د ګلانات له څرګندونو ښکاري چې اسرائیل له هغو سلګونو زره خلکو لپاره چې په رفه کې پناه اخیستي د نړۍ والے ټولنې لزیاتی دن کو اندخو سره سره د پوزي عملیاتو پلان عملی کوي. تاسو ازادي رادیو ته غواګی است. په افغانستان کې د نجونو او خوځو د وضعیت په اړه د یوناما تازه راپور د دې راپور موندنې ښیي چې اکثریت نجونې او خوځینه غواړي د طالبانو اوسنۍ رسمیت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د دوه غونډه له هیلو سره سره اندېښنې او غوښتنې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د غونډه کې د خوځو ونډې ته کم پام شوی دی.
There's a lot of concern that this meeting could be a
ډیر اندېښنشته چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یو ټاکونکي پړاو بدل شي.
او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولنی مړینه، ناولنی زندان کې عمر او د پیښې په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د ډیرو هیوادونو جمهور رئیسانو او مشرانو د ناولنی په مړینه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو د خبرونه په دوی منیمای کی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو زنګړي اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي مې هیروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوه د غونډې په درشل کې په یو تازه راپور کې د افغان مرمنو وضعیت ته کتنه کړې. د یو نامه په دې راپور کې چې پرونه وخت خپور شو، د افغان جنو خو سره مرکې شوې او د هغوی د خبرو پر بنسټ دا راپور چمتو شوی دی. په دې راپور کې ډېر خو غوښتنه کړې ده چې نړیوال دی د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د دوه د غونډې په درشل کې پرون هغه راپور خپور کړ چې د افغان شزو وضعیت ته کتنه پکې شوی او د شزو نظریات اخیستل شوی دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتو د شزو څنګه د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM او یونما په ګډه چمتو کړی راغلی دي چې کله له شزو څخه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د احتمال په اړه پوښتنه شوی، نو وشپته سلنه ګډونوالو په ځواب کې ویلي چې د نړیوالو رسمیت پیژندنه به د دوی پر ژوند د پاموړ اخیز وکړي. دوی ویلي چې که د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي، نو شایي په افغانستان کې د شزو د حقونو بحران نور هم ژور شي او دا احتمال شته چې واکمن طالبان پر شزو او جنو اوسنی محدودیتونه نور هم زیات کړي. په راپور کې د روان میلادي کال د جنوري له 28مې د فبروري تر 8مې پورې د هیواد په څلور د ولایتونو کې له 215 شزو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. په سلو کې 20 مېرمنو ویلي چې د طالبانو حکومت دی یوازې په هغه صورت کې په رسمیت وپیژندل شي چې پر شزو ټول لګیدلې محدودیتونه لري کړی. په سلو کې 25 ویلي چې د زینو ځانګړو محدودیتونو لری کېدو وروسته دي په رسمیت وپیژندل شي، او په سلو کې 28 ویلي چې باید د طالبانو حکومت قطعاً په رسمیت وپیژندل شي. راپور زیاتوي چې شزي د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور په تیر بیا په کابل کې د یو شمېر میرمنو او جنو د غیر قانوني نیونو د راپورونو په اړه په دې باور دي چې د طالبانو له دې کار سره په عامه ځایونو کې د شزو ځورول زیات شوي او دا امکانات نور هم ډیر کم دي چې له کورونو ووزي، ځکه ویریږي چې وبنیول شي او بیا به له دې کبله چې د طالبانو په توقيف کې پاتې شي د ټول عمر له شرم سره مخامخ وي. یونما وایي چې په سلو کې له نیمایي ډیری یعنی 50% شزي ویریږي چې له محرم پرته له کورونو ووزي، او په خاص ډول هر ځل چې د شزو په اړه یو نوی فرمان راووزي نو د افغان میرمنو د بی امنیتی احساس او اندېښنې لا زیاتېږي. د یونما په راپور کې د کور کهول په کچه د شزو د وضعیت د بدلون او د ونډې د کمیدو په اړه هم د میرمنو اندېښنې اخیستل شوې دي. په راپور کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه هم د شزو نظریې اخیستل شوې دي. افغان میرمنو یونما ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه وخت پر رسمیت ونه پیژني چې پر شزو او جنو ټول لګیدلې محدودیتونه لری کړی نه وي. د یونما د راپور لمخې شزو خبرداري ورکړي چې د طالبانو په خوانیو اقداماتو ته په پام پر دوی دا باور دي شي کېږي چې پر روان وضعیت کې به شیګنه راشي. یونما وایي د افغان میرمنو په باور تر څو چې د شزو د حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون را نشي د طالبانو رسمیت پیژندل به تر ټولو ناوړه حالت وي. طالبانو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ټولو انتقادونو ته په دې خبره ځواب ویلی چې په افغانستان کې د شزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تمه ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه په دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه سبا پیل شي. په داسې حال کې چې تر اوسه په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون موضوع نه ده روښانه، خو نور ډېرو ګډونوالو د غونډې ته د تیاری خبر ورکړی. په پام کې ده چې د دوحې په غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي، د طالبانو د حکومت مخالفان او ځینې نور سیاستوالو ګوندونه ګډون وکړي. تفصیل یې د راپور کې واورئ.
د افغانستان په اړه د دوحې د غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې دا بحثونه تاو د شوې دي چې څوک لدې غونډې څخه غواړي. د بشري حقوقو مدافع ډلې غواړي چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه دي د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې پر طالبانو فشارونه زیات کړي، او د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې لنړیوالو غواړي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مشره هی دربار د دوه د غونډې پر قربانو انتقاد کوي چې ښځو ته لږ ونډه په پام کې نیولې. میرمن بار بیگا ازادۍ رادیو ته ویل دا ویریږي چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو له تیریو سره سره نړیوال له طالبانو سره اړیکې عادي نه کړي.
There's a lot of concern that this meeting could be a harm.
ډیر اندېښنه چې دا غونډه به په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره په یو ټاکونکي پړاو بدل شي، او هغه ورځ به راشي چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د عادي کولو پر لور پر مخ ولاړه شي، او د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو حملې له پامه وغورځوي.
خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د پنځشنبه په ورځ وویل دا ډیره مهمه ده چې په دوحه کې د افغان ښځو غږ واوریدل شي. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې دا غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. بلخوا په پرزیدلې جمهوریت نظام کې شامل ګوندونو او جریانونو د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له اصولو سره سم د طالبانو له حکومت سره یو واحد چلند غوره کړي. په دې لیک کې چې د خلکو د انسجام د شورا، ملي محور، د سولې او عدالت د ملي غورځنګ او د ملي متحد ګوند په ګډون د نهو ګوندونو او جریانونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی، راغلی دی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو اړخیز اقدام به له افغانستان هاخوا سولې او ثبات ته د پام وړ ګواښ متوجه کړي. په لیک کې ویل شوي دي چې د افغانستان دولت باید خپل مشروعیت د نارینهوو او ښځو له ازادې ارادې او رایو او همداراز د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو د بشپړ رعایت له لارې ترلاسه کړي. د پنځشنبه په ورځ هم د طالبانو د حکومت یو شمیر نورو مخالفو ګوندونو او جریانونو چې شمیر یې اولسو ته رسېده له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې ټولو ښکېلو اړخونو ته د دوحې په غونډه کې د ګډون فرصت ورکړي. د ازادۍ جبهې، د ملي مقاومت جبهې، د معترضو ښځو غورځنګ، د وحدت ګوند، د ملي مقاومت شورا، حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، جنبش اسلامي او یو شمیر نورو جریانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو د غوښتنو په پام کې ساتل، د اغیزمنو سیاسي جریانونو او ښکېلو اړخونو ګډون، او له طالبانو سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو ډډه کول د دوحې د غونډې د بریا شرایط دي. طالبانو تر اوسه د خپل مخالفو جریانونو د اعلامیو په اړه خبرګون نه دی خوله خوله د مخ کې ویل دي چې د جریانونو د افغانستان خلکو ته خپل ازموینه ورکړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر پخوانی افغان پوځیان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي د دوحې په غونډه کې له ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه د جدي او مسؤلانه دریځ غوښتنه کړې. دغو افغان پوځیانو ملګرو ملتونو ته د یو لیک په استولو سره د دوحې په غونډه کې د پخوانیو پوځیانو د مسؤلیت په اړه د بحث غوښتنه کړې. دوی د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو هم غوښتي دي چې په یو غږ او دریځ سره د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د دوه غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، یو شمیر پخوانیو افغان پوځیانو چې له افغانستانه بهر اوسیږي په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه جدي او مسؤلانه دریځ غوره کړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په نوم په دغه لیک کې د طالبانو د حکومت له مخالفو ډلو غوښتنه شوې چې د دوه غونډه کې یو لاس د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او پخوانیو پوځیانو له حقونو دفاع وکړي. په لیک کې راغلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د نړیوالې ترهګرۍ د ودې د مخنیوي لپاره جدي پریکړه وکړي. د افغانستان ملي او مسلکي پوځیانو په دغه لیک کې ویلي چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په تپل شوې جګړه کې ښکېل دی، او د دوی په وینا د دغه هیواد د سیاسي ژمنتیا او د ناڅرګندو سیاستونو د نشټوالي له امله تر اوسه دایمي سوله او امنیت نه ده ترلاسه شوی. دوی پخواني پوځیان د افغان سیاستوالو د ناسمو سیاستونو او د ژمنتیا د نشټوالي قرباني بولي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخواني ویاند او د افغانستان د ملي او مسلکي پوځیانو د بنسټ غړی اجمل عمر شینواری چې دغه لیک یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ازادي رادیو ته وویل،
د افغان وسلوالو پوځ د جمهوریت د وخت منصوبینو امنیت او مسؤلیت د دوهې د پریکړې په بنسټ باندې د نړیوالو او هغه هیوادونو چې د تروریزم سره په جګړه کې د افغان ځواکونو سره ښکیلو مسؤلیت ده. که چېرته اوسني حاکمان د افغان پوځیانو د امنیت او مسؤلیت مسؤلیت نشي اخیستی او دا واک او ځواک نه لري، نو بیا ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې د افغان پوځیانو سره په جګړه کې ښکیلو باید د دوی د مسؤول راوتلو لارې چارې باندې جدي کار وکړي تر څو چې دغه لویه ستونزه حل شي.
شینواره زیاتوي که ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ د ودې مخنیوي ته پاملرنه ونه کړي، په راتلونکي کې به ترهګري نه یوازې د سیمې پر هیوادونو بلکې پر نړۍ هم اغیز وکړي. یو بل پخوانی افغان سرتیری چې د موجود حساسیت له امله یې د نوم لا اخیستلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل
خاص نو از ملل متحد است کې دا یی نشاست پیش شروع
کړل. ملګرو ملتونو مو وختنه دار چې د دوه په غونډه کې چې اوسه اجنډا معلومه نه ده، په دې غونډه کې د پوجانو په اړه خبري وشي. پریکړه کوونکو هیوادونو موخه په دوه ټلو نړیوال تر هغری ته تسلیم کړو. یو ډله سرتیری و وژل شو او نیمایي و تختیدل او په غونډه یو هیوادونو کې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د فبروري په 13مه او 19مه په دوحه کې غونډه لري. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي استازو او د طالبانو د حکومت مخالف ډلې او نور ځینې سیاستوال او ګوندونه برخه واخلي. د دوحې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې، خو تر دې دمه چې لا غونډې ته دوه ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت په دې ناسته کې د خپلو استازو د ګډون په هکله جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناول نمړنی د ټوله نړۍ په کچا به ساري خبرګونونه پارولې دي. د نړۍ ډېر مشرانو د استبداد پر ضد ناول نه د مبارزې د ستاینې ترڅنګ روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه په وژنه اتورن کړل دي. د چارو د شنونکو په باور ناول نه د پوتین د واکمنې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښو چاو کوم هیوادونو د ناول نه د مړینې په اړه خبرګون خوځلې او د دوی د خبرګونونو بڼه څه ده تفصیلي دی راپور کې واوري.
د روسیې د اپوزیسیون د بندیوان مشر الکسی ناوالنی مړینې د ټوله نړۍ په کچا نور پراخ غبرګونونه هم پرولې دي. روسی چارواکو پرون اعلان وکړ چې ناوالنی په زندان کې د قدم وهلو پر مهال د ناروغۍ احساس وکړ او بیسه ده شو. د یو شمیر هیوادونو مشرانو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د مړینې مسؤل بللای دی. د لاتویا ولسمشر ادګارز رینکوویچ پر ایکس شبکې ولیکل چې ناوالنی د کرملن لخوا په ډېرې بېرحمۍ سره ووژل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د ناوالنی د مړینې مسؤل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې متحد ایالات غواړي د ناوالنی د مړینې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د میونیخ په امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال د ناوالنی مړینه د پوتین د بیرحمۍ یو بل ثبوت وباله او وی ویل دوی چې د هغه د مړینې په اړه هر کیسه جوړوي، خو دا خبره روښانه ده چې د ناوالنی د مړینې پړه د روسیې په غاړه ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره یو ځای خبرې کولې وویل پوتین باید د ناوالنی د مړینې مسؤل وګڼل شي. خغلی شولتس وویل د ناوالنی مړینه ښایي چې په روسیا کې څه ډول رژیم واکمن دی. په عین حال کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د پوتین رژیم د الکساندر لوکاشنکا په مشرۍ د دې د خپل هیواد د مستبد حکومت په څیر په هر ډول چې وی غواړي ل خپل مخالفانو څخه ځان خلاص کړي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فاندرلن وویل د ناوالنی مړینې وښوده چې پوتین له هیچا دومره نه ویریږي لکه خپل مخالفانو چې ویریږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناوالنی په محبس کې بندي و، نو ځکه اوس دا ډیره مهمه ده چې روسیا د هغه د مرګ په اړه ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم د ناوالنی د مړینې پړه پر پوتین واچوله او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وویل چې ناوالنی د ډیموکراسۍ، ازادۍ او د روسیې د خلکو لپاره یو مبارز و. د بلغاریا صدر اعظم، د اروپای پارلمان مشر او د نورو هیوادونو چارواکو هم د ناوالنی مبارزه ستایلی او پوتین د هغه په مړینه ګرم بللای دی. د روسیې د لرې ختیځ د کارنیګي د مرکز شنونکي تاتیانا ستانووایا وایي د ناوالنی د مړینې علت چې هر څه وي به خو د ولسمشر پوتین لپاره به یوه لویه ننګونه وي. میرمن ستانووایا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ناوالنی د روسیې د یو اصلي او تاریخي شخصیت په توګه ظهور وکړ او د پوتین پر ضد یې د نه تسلیمېدو دریز ونیو. د نوموړي په باور ناوالنی له 2000 کال راهیسې د پوتین پر وړاندې تر ټولو اصلي بدیل ګڼل کېده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم پر ژوندۍ باندې واوري. سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب پاڼه چې ازادي رادیو ډاٹ کام یا ترسته تاسو حل تاوري د لشي د ازادي رادیو ډاٹ کام د نن نه چولاشي نور مهم موضوعات تر څنګ زموږ زنې ویډیو خبرونه هم در ځای پر ځای دي. ویلا بیل پروګرامونه هم شته. د وختي نړیوال سازمان وایي 13.5 میاشتې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله شاوخوا 600 کسان مړ شوي دي. WHO په یو راپور کې لیکلي د روان کال د جنوري له لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د دې ناروغۍ نږدې 215,000 پیښې ثبت شوې دي چې ډېری ناروغان ښځې او ماشومان دي. د داخله ناروغۍ یو شمېر متخصصین د دې ناروغۍ د خپرېدو او زیاتوالي یو لامل د منظم واکسین نشتوالی ښیي. جزئیات دې راپور کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 516 کسان مړ شوي دي. د سازمان د پینشن می پورز لسمخیز راپور خپور کړی او زیاته کړی ده چې د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډیری مړ شوي کسان ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. WHO دا هم وایي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې د فبروري تر لسمې نیټې پورې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ 244.21 پیښې ثبت شوې چې نږدې 145,000 ماشومان او څه باندې 140,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط له 2020 او 2022 کلونو په پرتله لوړ دی. دغه سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمي بدلونونه، سړه هوا او د هوا ککړتیا بولي. په افغانستان کې له دغو ناروغیو زیانمن شوي یو شمیر کورنۍ وایي چې دوی ډیر بد وضعیت تجربه کړی دی. د کابل اوسیدونکې زهره آریان چې درې کلن ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل:
ما مادر طفلی هستم به نام مسی جان.
زه د مسی جان په نوم د یو ماشوم مور یم چې درې کال او څلور میاشتې ژوند یې کړی و. د یخنی او د هوا د ککړتیا له امله اکسیجن یې نشو اخیستی. ما هغه روغتون کې بستر کړ. هر څه مې چې وکړل خو ونه ژغورل شو.
هیڅ وخت یادم نه میره.
د عمومي داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر متین صافی ازادي رادیو ته وویل چې د دې ناروغي اصلي لامل د منظم واکسین نشټوالی دی.
د دې ناروغي اصلي لامل د ماشومان لپاره د منظم واکسین نشټوالی او سړه هوا ده، او په ټولیزه توګه د بدن د سیستم کمزوري کېدل چې میندې په پوره اندازه خواړه او ویټامینونه نشي پیدا کولای. که دغه دریو برخو ته پاملرنه وشي، میوه او ترکاری وکارول شي، د دغه ناروغیو د چټک لیک مخه نیسي.
د ډاکټرانو په وینا شدید تنفسي انتان د زکام په څیر ناروغي ده چې نښې تبا، سخت لرزه، ټوخی، د اشتها کمیدل، د بدن درد او خواګرزیدنه ده چې د ناروغۍ په پیل کې د انسان په بدن کې څرګندېږي. و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د زیاتوالي د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دغه ناروغۍ د کنټرول د پلان په اړه د دغه وزارت ویان شرافت زمان نظر واخلو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د شدید تنفسي ناروغۍ د پیښو شمیر له 1,000,000 او 444 کسانو څخه زیات ښودل شوی و چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان وو. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2098 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. تر دې وړاندې نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ککړې او سړې هوا له امله د تنفسي ناروغیو د خپرېدو خبر ورکړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې لدی چې د خپرونې دویمه نیمایي ته ولاړ شو. د خپرونې وروستی راپور دا دی چې د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ اړوند د زمبر په غریزیو سیمه کې یو شمېر رضاکارو ځوانانو د خلکو د تفریح لپاره په پاخه ډول د مزایونه جوړ کړي دي. صبریو سیمې ځوانان هڅه کوي چې خلک وهڅوي سو د تفریح او د مېلې لپاره د یادو سیمو شنو او څنګلیزو سیمو ته ورشي. یادې شنې او ځنګلیزې سیمې د خوست له ښار شمال لوري ته شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبریو په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیمهوالو په مالي مرسته یو شمېر ساده د مزایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي. د صبریو اوسیدونکي صدیق رحمان خاکسار مشال راډیو ته وویل
دلته موږ تقریبا یولس دونۍ په نرځ جوړ کړی دی. د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو مالان وینې دا د هغو ځوانانو چې دلته مصر بنډارو ته راځي راتل یو بنډارونو ځوانانو په همکاري جوړ کړی دی. او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نږدې کې حل شوې دي.
مخکې دې چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول؟ په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هوستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وي یا زیاده سي او ته معلوم نه وي نو تیار د زیونه یې باس کینی او بل داسې سخلاتونه وي ځکه چې ګولت دې ځون سره چاروري بلختونه پزکی او شا تیار زی معلوم نه.
د صبریو ځنګلیز غرونه او شنې غونډې چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورځي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي.
نوم می سنګوال سخی ده. د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. صبریو سیمې څپرې ده په میلار غلی او نور ملګریم را سره دي. دلته وینو چې زیپ ذکرونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده.
بلور ته د خوست رون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندوی او سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمينه مسایده دل دي.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګوربز او اړوند غلام خان د تڼۍ او آت محمد د باغ سينارګای د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبریو زمبر او صبریو شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ګان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورمو آباد چې ازادي رادیو سره ملتیا کوي زموږ خبرونه او خپل نظرونه تر خوایده ازادي رادیو لپاره خپل پیغامونه را لګي. یادونه کوم چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه را واستوي زموږ د واتس اپ شمیرو باندې موږ به ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابلو خبري خبرونه کې او تر خوای په نور خبرونه کې درته خبرو کوو. ازادي رادیو په ټولنیزو شبکو کې هم څارل شي زموږ ایکس پانا فیسبوک پانا انستاګرام یوټیوب ساس خدمات کې دي. ترخواید ازادی رادیو واتس اپ چینل هم پر لیکا شوی هغه فالو کی مهم خبرونه به تاسو ته ورسیږي. په افغانستان کې د سهار